پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی ازادي رادیو ته ورځي. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د لوی اختر درېم ورځ مو نیکمرغه ده. نن دوشنبه ده، د چنګاش یا سرطان میاشتې شلمه د جولای 11مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغي شاوخوا شل ماشومان مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګانه وخت راپور ورکړی چې دغه ماشومانو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې سا ورکړې. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل سوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې جربه افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل شي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي رادیو ته وویل
انشورنس لريازه دوی مشکل نه لري. انشورنس ست کابل په میدان کې او فعالیت ځکی ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافر تلاشی او چیک د کارګو تلاشی د ټول ستاندرد دي، د کاو اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړی.
د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او رښتونو د احتمال خبرداري ورکړي. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي رادیو ته د تایید شویو شمیرو پر اساس تیرې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لږګن نورې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلی هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خبره سی وو. تر اختر څورز مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خبره سول چې شاغلی فضلی د طالبانو د امنیتی ځواکونو لخوا په دې تور نیول سوی چې غوښتلې د جالي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوزي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو شاغلی فضلی یک شمه نه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته څورز په ارکیو د اوکراین په دونیس کې پرې وی 15 پوړیز ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګیدو وروسته اژغورونکو 15 مړی لوی جوړو یو راوېستل. د چارواکو په وینا شاید تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیسک سیمې پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون ویل چې په چاسیفیار شارګوټي کې یو ودانۍ په نشه سوې. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره ځنګړي پوځي عملیات پیل کړي، د ملکی وګړو په نشه کول ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه شایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه شایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب سي. هغه یو ور بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځنی ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل، دغه صادرات هم په ټپه ودرېدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخوت. د هغه یو ویان د یک شمې پورز ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه دوزونه یا ستنې لګولي، په کورونا وایرس تخته سوی او ډیر خفیف علایم لري. د ده په وینا ښاغلی شومر به روانه اونۍ قرنطین وي، خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 93 میلیونه اوښتی او تر 1 میلیون ډیر کسان پکې په دې وایرس مړه سوي دي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا اووم وار دی چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونی لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیچونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر 22 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافایل نادل تر بریاو یو نمره کم دی. خبرونه مول ازادي راديو نه وريدل د دې ترڅنګ په دې ساته خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل اوري په غزنی او څونور ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي
ترې سو کورونه په دې ډول تخریب شوی دی هم د زر څخه زیات کورونه په قسمه ډول تخریب شوی دی
په کندز کې کاروانګر وایي چې سږ کال یې د خټکیو حاصلات ښه دي خو نورې ستونزې لري
کینود او کټیلر د غون وړا د تیل جیګ دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خړکه هم څو ځوانم څه
پورزګن کې ځوانان شکایت لري چې د سږ کال اختر یې د نورو کلونو په نسبت کم رنګ دی
په خو ډیر شاملې ډیر شی او کڅن جنگونه هر څوک بیا هم ډیر شو ځکه اره کورنۍ د سقم جن نو
کونړ کې کندي او یتیمان وای په خوانی اخترونه له خوشو یو ډک و
وو کسان یتیمانان دا په غاړه دي نه جامشت نه پایزاست لري نم خوشت نم بده نم وزګان شته دي
اوکرانی چرواکی دروسی دراکیچی بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د اخترین زو راپورونو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د 3 ساعت اونیز پروګرام خپریږي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلس د اختر درېمه ورځ مو نیک مرغسه ورزو د راپورونو برخه ته د بنسن په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او مالی تاوانونه یې پیش کړي دي د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي بلخوا د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی سفیولله ستانکزی او نور تفصیل
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته تاوانونه ورسولي طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی په مرکز کې شپږ کسان شهادت رسیدلی دی او 15 نور زخمیان دي البته مالی تاوانونه سخت زیات دي په غزنی په ډیر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي
په غزنی کې د سلګونه کورونو دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشي لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی له غزنی ورپورته په زابل کې د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تېرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 150 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي
بارانو سیلابو کورونه یوړل مالونه تر اوبو لاندې سوي دي ځایونه کې نړېدلې دي کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي کښتونه یې ټول سیلابونه قربان راغلي دي اکثره ځایو کې ټول اعتراغه د کال غنم چې کرلي و دا کر غنم و دا شان ټول لمنځه ورته وړي دي
د اوبو او اقليمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغه لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولای شي
کولای شي د سیلونو مسیلونه په خپل سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپل یو ځای په مسؤل ډول لاندې خواته تیر شي بل باید خپل کورونو څخه پورته په خوړونو کې دی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یو موانی ورته جوړ کړي د تیګو په موجودیت کې څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي یو متر نیو متر نیم متر اته دا کولای شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او همین کچه کا بکری یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډیر موثر دی
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداري خپور کړی چې په بدخشان کونړ نورستان لغمان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او رښتونو د پیښېدو امکان شته په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تیرې وونه هم خلکو د قراري سانه د اخیستیا او سیلونو کورونه ورډن کړي او کرنیز ځمکې لاندې کړي دي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې بې ځایه سوي او کډوالي کورنۍ لا هم بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو پر رسولو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي نور جزئیات په دې راپور کې
د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغې ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بې ځایه سویو کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. یو این ایچ سی آر همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري چې له دې ډلې شاوخوا 9 میلیونه بیا بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تیر دوبی کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو یوه لویه برخه بنده سوه. بیا ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې له اړمنو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارده ډالر وغوښتل. اوس د دغه سازمان لخوا د خپرو سویو شمیرو له مخې 40 هیوادونو او مرستندویه بنسټونو نږدې 2.5 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. ځینو نړیوالو سازمانونو ویلي چې مرستندویان باید د ځمې پر رسیدو سره په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. د دغو بنسټونو په وینا د اوړي له موسمه باید د یوې موقع په توګه کار واخیستل سي، مرستې ټولې او د اړتیا په وخت کې په اړمنو باندې وویشل سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره بیگا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤولانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانگزی ته په مرکه کې وویل
د اماراتو سره تقریبا 2 هفته مخکې په ابوظبي کې او بیا په دوبۍ کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا وه چې دوی به خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت رالیږي چې یو اسسمنټ د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکورټي چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندرد دي کنه. دا یو موضوع. دومره خبر د دوی د کارګو فعالیت وو چې د ورځې به 40 یا 50 ټنه کارګو د افغانستان څخه ان این اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل د کارګو به دا د اماراتو د کمپنۍ د خوا کېږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیات ما 2 میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولی شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړئ بیا موږ ته خپل گزارش راکړئ. دوی دې ته کامل را آماده وه چې خپلې الوتنې بیرته کابل ته په نورمال توګه شروع کړي. نو اوس د پاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراوند هاندلنګ د ځمکني خدمات، اویشن سیکورټي د هوانوردی امنیت، دا دواړه خدمات د تضمین او انشورنس په ذریعه دوی ته ګارانټي ورکړل شوې ده چې انټرنیشنل کمپنۍ دوی تضمینوي. نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی؟ ښاغلی مین صاحب، چې دومره ژمنې ورسره شوي دي دوی سره،
دا بنو د دوی ځینې داخلي مسایل وي چې ایرلاین باید خپل انشورنس کمپنۍ سره دا مسایل حل کړي، هغوی ته ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس په لحاظ دوی مشکل نه لري. انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت مځکي ټول خدمات، سیکورټي چیک، د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي، دا ټول ستاندرد دي، د کاو د اصولو مطابق دي او دوی به انشاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
په خو هم د اماراتو هغه لوکس تیاری د چا خبره افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرنیټیو استفاده کېدل. همدارنګه په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلې کېدل. فکر کوي دغه نوي قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان سره مطرح کوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به داستاس موضوع زرات کما چې د لوکسو د غیر لوکسو خبره قطر نه فکر وکي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلو دی او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی اکسپنسیو لاغ های کاست کاریر وو دا د ټول دنیا د پاره. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلود او نورمال د ټول خدمات انجامېدل. هیڅ وخت یې نه دیلی پکې راغلی، نه تاخیر راغلی، نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فعلن دپاره ټول خدمات د امارات د یو ستاندرد کمپنۍ سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوي دي. انشاءالله چې خدمات به د قرارداد مطابق ترسره کېږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستي نه وي. که چیرې داسې کمی او کاستي راغله د افغانستان دولت او د اماراتو کمپنۍ به جوابګوی وي. بیران تاسو په دې مورد کې دي دوی هیڅ نوه تشویش نه لري. موږ آماده یو چې د ایکاو د اصولو مطابق دوی ته خدمات پستاندارد ټول عراق.
فقط اخر کې غواړم د دغه پروازونه چې نو څومره افغانان او خارجانو ته مشکلات جوړ شي په دغه وختونو کې.
زه به ستاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کوو، فلای دوبۍ درې پرواز کول، فعلاً دپاره د اریانا هوایي شرکت دوه پروازه کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پروازه کوي، یعنی څلور پروازه. څلور پروازه موږ نورمال د ستانداردو مطابق روزمره اماراتو ملک تلرو ابودابي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بناهم د خارجانو د تګ راتګ دپاره ټول ستانډرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې هکله.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفا وچی له آزاد رادیو سره خبرې کولې. دوی ویل چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل شي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. آزادی رادیو ته غوږ یاست. په کونړ کې د کونډې او یتیمانو اختر، دوی وایي چې پخواني اخترونه یې له خوښیو ډک وه، خو له کومې ورځې چې د کور سرپرستان یې له لاسه ورکړي، له هغې وروسته یې اخترونه او نور ژوند تریخ شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلنې مریم څلور کاله وړاندې په جګړه کې د ژوند ملګری بایللی، اوس د اوو بچو سرپرستي ور تر غاړې ده. وایي کله چې د وړو پلار ژوندی و، اخترونه او عادي ژوند یې له خوښیو ډک و، خو اوس یې هر څه بې خونده او نورو ته محتاج ده.
الله سره لرو، بل څه نه لرو. نه را تېر نظام کې را سره چا مرسته کړې ده، نه دې نظام کې را سره چا مرسته کړې ده. اوه کسان اطمینان دا په غاړه دي، نه جامه شته، نه پایزار شته، نم خشته، نم بده، نم وزیگان شته. او د خدای تعالی غریبانان یو د موسسې چې راځي، موسسات د ملکانو سره دغه کوي، مرسته کوي د غریبانانو سره، څوک مرسته نه کوي د کډوالانو سره نه کوي.
دلته د کونډو ترڅنګ یتیمان هم له بلا ستونزو سره مخ دي. دوی ته هم په کوچنیو ځانونو د کورنیو نفقې پیدا کولو دروند بار پر اوږو دی، نو ځکه د خوښۍ او نورې ورځې په یو ډول کړاوونو ګاللو تیروي. نه کالن شعیب زړی او خیرن جامې پر تن کړي او پلاستیکي بوجۍ لاسونو کې نیولې. نورو ماشومانو او لویانو چې له کومو بوتلونو اوبه او شربتونه څخلي او د سرکونو دواړو غاړو کې غورځولي، هغه راټوله بي وایي.
بازار کې ګرځې مرا ګرځې ما مزه کې کور دی، او اختر شمه دا کله دار می نشته دی. دوی مو دا کله هغه خپل راټول دي. بازار کې ګرځې مو تن نه خرج شهر غوندو ما تو خلک جامې او شینه غوندې مونږه.
کونډي او یتیمان له حکومت مرستندوی ټولنو او بډای افغانانو غواړي چې دوی سره دې مرستې وکړي، څو دغه بې وسه کورنۍ هم د اختر پر خوښیو پویشي. حکومتي مسؤلین ژمنه کوي چې دغه بې سرپرسته کونډو او یتیمو کورنیو سره به د خپل وس مرسته وکړي، او همداراز له مرستندویانو دغو کورنیو سره د مرستې کولو غوښتنه کوي. سږ کال لوی اختر په داسې حال کې مسلمانان لمانځي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې دندو شوي، ګڼ خلک وچکالیو، زلزلو، بې وخته واورو او سیلابونو زیانمن کړي دي، چې اوس مهال د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د هر چا مرستو ته سترګې په لار دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د اوکراین په اړه، اوکراینی چارواکي په دونیتسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې د 1500 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا شایي تر شلو ډېر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې وي. ټول قربانیان او بند پاتې سوي کسان ملکیان بلل سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د روسیې اورګان راکټونو په دونیتسک سیمه کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیتسک سیمې پوځي قمندان پاولو کریلینکو پرون ویل د چارسفیار په ښارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه شوې. د دغه ښار نفوس شاوخوا 2000 اټکل شوی. د چارسفیار ښار یوې اوسیدونکې ویرینا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د 2 راکټونو د لګیدو غږ واورید. جنوب کې داستوګنی ودانۍ د روسي د راکټي بریدونو هدف ګرځي. د همدې میاشتې په سر کې د اودیسا ښار یوه ودانۍ په نښه شوه چې په پایله کې 21 تنه وژل شول. تیره میاشت بیا روسیې په کریمینچوک ښارګوټي کې یو سوداګریز مرکز په نښه کړ چې 19 کسان یې ووژل. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره یې ځانګړي عملیات پیل کړي، د ملکي وګړو په نښه کول ردوي. روسیه د فبروري له 24 په اوکراین خپل یرغل پیل کړی او تر دې دمه یې له ګڼو نړیوالو فشارونو او د اوکراینیانو له مقاومت سره سره له خپلو بریدونو لاس نه دی اخیستی.
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. د لوی اختر دریم ورځ مو بیا هم نیکمرغه. ورزګان کې خلک وایي چې د سږ کال اختر یې کم رنګ دی. دوی وایي علت یې د خلکو کمزور اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او توده هوا ده. دا هم راپور.
د شور او زواج په ترینکوټ ښار کې د اختریز میلو دی. چیرې چې د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې سره د ارزګان ولایت اوسیدونکي د اختر د میلو کولو لپاره راټولېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم په سږني اختر کې د امن فضا ده، خو وایي دغه اختر بې خونده او بې مزې دی. دی وایي د پخوا په څیر په میلو کې کمو خلکو ګډون کړي او بل چا هم په میلو کې ګډون کړي داسې نه ښکاري چې ګواکې اختر دی وي. ځکه د دې په خبره چې څیرې خسته کوونکي وي او خوشحاله نه وه. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي لامل د خلکو کمزوري اقتصاد، د طالبانو محدودیتونه او ګرمه هوا یادوي. محمد عارف ترینکوټ ښار ته د میلې کولو په موخه راغلی و.
په دې نننی میله کې څه رش نه و. پخوا به څیر وي، هیڅ نه وه. پخوا ډېره ښه میلې وې، ډېر ښه وې. که څه هم جنګونه وه، هر څه خو بیا هم ډېر ښه و، ځکه هره کورنۍ داسې غمجن نه وه. په دې اختر کې زیات کسان د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، اقتصادي ستونزو سره، نور مشکلاتو سره مخامخ وو. ځینې باندې
د دغه ولایت یو شمېر نورو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغلته د اختر د کمرنګ کېدو بل علت وسلوال طالبان وه چې پر خلکو یې محدودیتونه وضع کړي وه. دوی ادعا کوي چې طالبانو په ښار کې چاته د موسیقۍ د اورېدو اجازه نه ورکول. چا چې ژره خریوجه وای، هغه یې وهله او ګواښونه یې ورته کوله.
نیم سیفدین دی او تخلیش داد مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خو ځینې وخت مو موږ هم پر د ځینې زنځیرانو راګرځوي. شغل شرافت صاحب یا مو څوک پیکې ته لاس نیسي یا هم کالو ته چې تاسو څنګه کالي جوړ کړی وي. زه را روان وم، دلته یو کښته یو مجاهد په مخ راغلی. بری راته ویل ولور راته دا ستا پیکۍ وګوره، ستاسو دسمال وګوره، دا په اسلام کې نسته. نو برم یې پلار ورته ویل چې ورور ته خو ماته په کتاب کم راوشه چې په دغه کتاب کې راغلی چې دا شی نسته. دا خو زما خوښه، زما انتخاب دی.
نکیبله والله اختر خو د پخوا په شان هیڅ خوند نه لري، نه د پخوا په شان میلې سته، نه رش لري. او بل ګرمي هم ده، د اقتصاد ضعیف کېدل او دا خبرې دا د اختر خوند نه کوي. او بل غوښتنه مې دا ده چې دوی دا خلک زیری دا په ډېره باندې او په دغه باندې په پیکې باندې راګرځي وایي اختر دی. نو اختر ولې خو اختر بولې خو معنا خوشحالي خلک یو دغه جوړ کې ژره وخت دی په ژیرو باندې. نن ګوره ډېر خلک یې بوتل زی اول ولو ټکول یې وکړله. دا به چې دی ونه کې
پر ارزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې د خلکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي، بیکاري او نورې اقتصادي ستونزې په کمساري توګه زیاتې سوې دي.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کندز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات و. د دې ولایت ځینې بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو، خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه سوې چې له کبله د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیز سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله ازادۍ راډیو ته وویل
نواباد مو دا خټکی راوړې خو تیل انډیواله کې ماته د موږ چې دا پیرې راوړې چې نه پاتېږي موږ ته اوس مخکې چې موږ راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی موږ راوړکانو ته ورکړل موږ پاده مول تقوال به تیرې کې اوس خو څه قیمتې دی.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شل جریبه ځمکه کې خټکی کرلی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروش کالی عمر باندې جنگ چرا شروع سو نو موږ هیڅ اصل وانه کزه ځکه خپل وران سراته جنگو اصلونه موږ دغه پاتې سو شش کال الحمدلله بیا د قانلر گزاره وکړه. خلک بیماری وکړه د مریضۍ د بیماری سولا پالیزونه بوټي خراب سو راځه ځکه د زراعت نه موږ توجه غواړو زراعت موږ ته توجه نه کوي.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایې لګیږي.
دغلته هم روشیندی منافی کف مکف هم خرڅوم او دشتې نه هم باروم خوست لوګر ګردیز پاکستان ټولو جو ته باروم الحمدلله یقیني بیخي ښه ده. سکارې پروس کلمه یو کارګر په موټر په سروه لګېد سکارې الحمدلله شپه ورځ دي ورځې خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دیرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټي کې پالیزونه ماجه پاتې دي وخت د سیزن د سرطان میاست باید موږ خټکي وارد کړو زارې خو الاټې ولایتو ته کینو د او کټیلر د غونډ وړال دي تیل جیک دي دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خټکیم څو ځوانم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره او شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکی کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
ازادي رادیو ته ورجست او سم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. د غزنی ولایت له خوګانو د سوالي می طرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کی چې دلته ډېر سیلابونه شپې را لیدل کورونه یوړو ډېر مالونه یوړو د کوچیانو کورونه یوړو مالونه یوړو.
زه آغا جان احمدی د هلمند ولایت نزالی د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټول ولس ته مسلمان او مجاهد ولس ته او بیا د خوست او پکتیکا او کومې پېښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ اختر شي او نور افغانان ونه جړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي په سلګو 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 اختر تیریږي د غمونو کاپیلې دي را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي نه بنګړستا نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي ماشومانو هیرې کړي خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي هیڅ احساس د خوشحالۍ کولای نشو. دلته څومره سخت په ژړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اسد لال دین جا صافی امید زہر مل اسد لال دین جا صافی امید زہر مل د دې ټولې د رهبر ته سلام د آزادی رادیو تکل ته سلام د دې ټولې د رهبر ته سلام د آزادی رادیو تکل ته سلام السلام علیکم و رحمت الله. بیا هم سید محمد وسالم د هلمند ولایت څخه د آزادی رادیو ګلونو کارکونکو ته په ګډیو ګډیو سلامونه او د اختر مبارکي وایم ډیره ډیره.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا 40 ماشومان مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس بیگانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د 24 ساعتونو په موده کې سا ورکړي. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل شوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله ښیي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د احتمال خبرداري ورکړي. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي رادیو ته د تایید سویو شمیرو پر اساس تیرې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 70 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلی هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خبره سوې وو. تر اختر څو ورځې مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خپاره شول چې ښاغلی فضلی د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په دې تور نیول شوی چې غوښتل یې د جالي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوځي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو ښاغلی فضلی یک شمه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته زی په آرکیو د اوکرين په دونیس کې پرې وی 15 پوړیز ودانې دروسی د راکټونو تر لګیدو وروسته ژغورونکو 15 مړی لوی جړو یو راويستل. د چارواکو په وینا شای تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې پاتې وی. د دونیس سیمه پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون ویل چې په چاسیفیر شارګوټی کې یو ودانې په نشه سوي. روسیا چې ادعا کوي د اوکرين د بي وسلې کولو لپاره ځنګړي پوځي عملیات پیل کړي د ملکی واګړو په نشه کول ردوي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا ووم ورده چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونی لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیټونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر 21 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافائل نادل تر بریاو یو نمره کم دی. د خبرونی په پاتې شیبو کې درسي سات اونیز پروګرام خبريږي.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایو. د عناصر دوراني سیستم یا پیریوډیک سیستم اوف د الیمنت وایي. د عناصر دوراني سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی. چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي، چې د نوي شاوخوا یې طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي. چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي، بلکې په سمبولونه یې د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی. چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي، چې هغه پیریود سره لري، او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي، چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي. چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي، اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلوئیډ په نامه سره یادیږي، چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي، چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي، چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت، یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري، نو په اول بتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي، هغه هم د هاد په دې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کېږي، دا سپور بتال کې ټک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کیڼې خوا ته عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتني عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی، الکترونونه شپږ دي، چې پنځه هم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي. چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دي، یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه، چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تکاو جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کو شي یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منځلي ته جلوه د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیشپا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شودل سوی دي.
خونکی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کله کاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون چې کې مهم خوا تنفس وکړي دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ټول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوم چې د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوم چې د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس د پرتې څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک اسکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلع عبارت تل پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک د اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغو سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتله شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شوه تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتله شي محلول څخه ټیک یا ښکته دي بل کې پټو لوي څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موجوي نه. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا حلقوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لږ کې کپل په خپل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو کې کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کارن په د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شي دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 ځلې کړي ثابت دي چې له همدې سبب په آسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور ځلې کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې فورمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهوکټان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنۍ کړي یې له 374 پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د 570 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنۍ کړي یې د 372 پورې د کاربن اټومونو لري چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې ځلې سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د جسر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه کیا وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درجه درجه سانتیګریډ دی. منفی درجه درجه سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات اقلیم ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیسي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونو الکینونه نومې شودن او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودن او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکه دی وی ګونی اړیکه په پټله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اساني ور باندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د کیلونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت وایي سره دي چې د دوی دوی ګونی اړیکه د کاربن د اټومونو بیلابیل موضع ولري. کچې موضع دوی ګونی اړیکه په یو طرف پاکي د سایت او یا هم سیز او کمازې دوار خواته دی ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې چودنې د چدای پاک په طریقه سره یې نومې چودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنجیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي. چې دا اوی زنجیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه د پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د کولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشکو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه دي چورش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاس تر ځي، او که څنګه چې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس تر راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سافټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه دلکان دلکول د ډیهایډریټیزیشن څخه هم الکینونه لاس تر راځي، چې دلکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس تر راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي، کومولر چې ډبل بانډ دي، کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ ایچ 2 سی دوه ګوني اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن سی ایچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیک دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایت کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټوم د شمېر له مخې تعیینېږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شدن او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیکسیډاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
شي